360 में एक साल में तकरीबन 8.5 लाख पाकिस्तानी बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में मुल्क छोड़ गए। वजूहात हैं क्या?
कि सिर्फ ये मौजूदा नस्ल तक नहीं रहता, ये अगली नस्ल तक भी मुंतकिल हो सकता है।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा? और अमेरिका में अपनी मजहबी शनाख्त बरकरार रखते हुए मयारी तालीम हासिल करना किस हद तक मुमकिन है, जानेंगे आज के शो में।
अगर आप सरकारी स्कूलों में दी जाने वाली तनख्वाहों से उनका मुवाजना करें तो बहुत बड़ा फर्क है, वो बहुत कम है।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान की नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की 64% आबादी 30 साल से कम उम्र नौजवानों की है, लेकिन पाकिस्तान में रोजगार के मौके की कमी, समाजी नाइंसाफी और सिक्योरिटी के मसाइल, ये सब इशूज मुल्क के नौजवानों को पाकिस्तान से बाहर जाने पर मजबूर कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में ब्रेन ड्रेन या टैलेंटेड प्रोफेशनल्स के तरके वतन की वजूहात पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक नज़र आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। अक़वामे मुत्तहिदा की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक भारत आबादी के लिहाज से इस साल के वस्त तक चीन से आगे निकल जाएगा। अक़वामे मुत्तहिदा के आज सामने आने वाले डेटा के मुताबिक इस साल जून तक भारत की आबादी चीन से तकरीबन 30 लाख ज्यादा हो जाएगी। UN पॉपुलेशन फंड ने जून के आखिर तक भारत की आबादी का तखमीना 1,42,86,00,000 अफराद लगाया है, जो कि चीन की आबादी से तकरीबन 30 लाख ज्यादा है। चीन की आबादी में 1960 से रिकॉर्ड किए गए मुसलसल इजाफे के बाद साल 2022 पहला साल था चीन की आबादी में इजाफा नहीं हुआ। भारत की आबादी का कोई हालिया सरकारी डेटा इस वक्त मौजूद नहीं है। भारत में 2011 के बाद से अब तक मर्दमशुमारी नहीं कराई गई। आबादी के बाज़ माहिरीन अक़वामे मुत्तहिदा के पहले से शाया होने वाले फिगर्स की बुनियाद पर पेशगोई कर रहे हैं कि भारत की आबादी इस माह ही चीन की आबादी से बढ़ जाएगी, लेकिन अक़वामे मुत्तहिदा के ऑफिशियल्स के मुताबिक इस बारे में कोई हतमी तारीख देना मुमकिन नहीं। दूसरी तरफ आज चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग के एक अस्पताल में आग लगने से कम अज़ कम 29 अफराद हलाक हो गए हैं। बीजिंग में यह भयानक तरीन आतिशबाजी के वाकयात में से एक है। सरकारी नशरियाती इदारे CCTV के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि आग अस्पताल के अंदर तामीर नाव के काम के दौरान लगी। मुकामी इंतजामिया ने बीजिंग के अस्पताल में आग लगने के वाकये की तहकीकात का हुक्म दिया है और अब तक 12 अफराद को तहवील में लिया है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर शाया उन पोस्ट को सेंसर कर दिया गया है जिनमें इस वाकये की इत्तला देने में ताखीर किए जाने पर सवाल उठाए गए थे। बीजिंग डेली की रिपोर्ट में बताया गया है कि शहर की इंतजामिया को इस आग की इत्तला मिलने के तकरीबन आधे घंटे में इस आग पर काबू पा लिया गया था। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बैरूनी अदायगियों और दरामदी मईशियत होने की वजह से मुसलसल दबाव में है। मुल्क में अफरात ज़र 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। कारोबार मुश्किलात का शिकार हैं और कारखाने बंद हो रहे हैं, जिससे मुल्क में बेरोजगारी मजीद बढ़ रही है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक गुज़िश्ता साल 8 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी बेहतर रोजगार की तलाश में मुल्क से बाहर गए हैं और ये तादाद इससे पहले के 2 सालों के मुकाबले में तकरीबन 3 गुना ज्यादा है। आखिर इतने बड़े पैमाने पर मुल्क छोड़कर जाने वालों की वजूहात हैं क्या, यही जानने की कोशिश की नसरुल इस्लाम ने अपनी रिपोर्ट में।
नारोवाल के अदनान जमशेद रफीक सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री याफ्ता हैं, इसके बावजूद उनके पास मुनासिब रोजगार नहीं है। अब अदनान की सारी तवज्जो पाकिस्तान से बाहर किस्मत आजमाई करने की है।
मैंने 2018 में जो है ना BSc इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की थी, ठीक है सर। तो 2018 से अब तक 2023 हो गया है तो बेरोजगार हैं, कोई जॉब नहीं मिलती। अगर जॉब मिलती है 18,000, 20,000, 25,000 सैलरी मिलती है तो उसमें बंदा कैसे जो है सर्वाइव करे या किस तरह अपने आप एडजस्ट करे, अपनी फैमिली किस तरह एडजस्ट करेगा।
सियालकोट में एक होटल के मालिक मोहम्मद दानिश अखलाक भी मुल्क की खराब सियासी व माशी सूरत हाल से मायूस होकर बाहर मुंतकिल होना चाहते हैं।
पहले मेरा होटल था अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहा था, लेकिन अब हालात इस तरह के हो गए हैं कि लोगों के पास खुद खाने को नहीं है तो वो हमारे पास क्या खाने को आएंगे। तो इस वजह से बस आपको पता है शेख खुर्दोनोश कहाँ पहुँच गई हैं, आसमान से बातें कर रही हैं और दिन ब दिन हालात ख़राब से ख़राबतर होते जा रहे हैं। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं बाहर जाएँ और अपनी किस्मत आजमाएँ, अल्लाह करे हमारे किस्मत में हो और इंशाल्लाह अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें।
पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के एक हालिया सर्वे के मुताबिक 37% पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर बाहर मुंतकिल होना चाहते हैं, जिसमें 15 से 24 साल के नौजवान मर्दों की तादाद 62% है।
جب سے پاکستان میں جو فائنینشیل سچویشن ہے، اکنامیکل جو سچویشن ہے وہ ڈیٹیریوریٹ ہوئی ہے، تو ایک بہت بڑا سرج آیا ہے کہ لوگ بہت زیادہ مائگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان میں اسپیشلی پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ انسکلڈ لیبر فورس جو ہے وہ جانا چاہ رہی ہے، بٹ ناؤ وی آر سینگ کہ اسکلڈ لیبر فورس جس میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرس ہیں، آئی ٹی پروفیشنلز ہیں، نرسز ہیں، اکاؤنٹنٹس ہیں، دیز آر دا پیپل ہو وانٹ ٹو مائگریٹ.
کسی ملک سے ہنرمند اور تعلیم یافتہ افراد کی بڑی تعداد کا بہتر مواقع کی تلاش میں ملک چھوڑنا رین رین کہلاتا ہے.
جب ایک آدمی بے روزگار ہوتا ہے تو وہ اکیلا بے روزگار ایک آدمی نہیں ہو رہا ہوتا، وہ پورا ایک گھرانہ بے روزگار ہو رہا ہوتا ہے. تو اس سینس میں خاص کر جو یوتھ ان امپلائمنٹ ہے، اس کے بڑے لانگ لاسٹنگ امپیکٹس ہیں بیسکلی، اس کے جس کو ہم کہتے ہیں انٹر جنریشنل امپیکٹ ہو سکتا ہے اس کا، کہ صرف یہ موجودہ نسل تک نہیں رہتا، یہ اگلی نسل تک بھی منتقل ہو سکتا ہے. اور یہ صرف اکنامک سائڈ تک نہیں رہتا ہے، اس کی جو کہہ لیں کہ جو سماجی رویے ہیں ان پہ بہت ساری، جو اس کی جو سماجی قدروں پہ ان پہ بہت سارا جو امپیکٹ ہے اس کا وہ آتا ہے اس میں.
بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے مطابق گزشتہ برس 800,000 سے زائد پاکستانی بہتر روزگار کی تلاش میں ملک چھوڑ کر بیرون ممالک گئے، اور یہ تعداد 2021 اور 2020 کے مقابلے میں تقریباً 3 گنا زیادہ ہے. دوسری جانب عدنان جمشید رفیق پر امید ہیں کہ بیرونی ملک میں کمائی جانے والی آمدن سے وہ اور ان کے گھر والے ایک بہتر زندگی گزار سکیں گے. نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، عام لوگوں کی خاص کہانیاں.
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں، اور وہ نیکی کیا ہو
جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں.
مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا.
لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں.
اکثر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں، اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں.
آج وہیں اور یہاں بے ہچک اپنے پلانٹوں پہ، مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں، پانی بھرتی ہے.
ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے.
میں ہوں نیلوفر مغل،
سمن خان،
سعدیہ زبران جھا،
عمر فاروق،
چدرا ڈار،
گیتی آرانی،
مرتضیٰ زہری.
ہم ہیں وائس آف امریکہ.
ملک چھوڑ کر جانے والوں کی تعداد میں اضافے کی ایک وجہ ملک کا معاشی بحران ہے، جس سے نمٹنے کے لیے پاکستان عالمی مالیاتی اداروں سے مدد حاصل کرنے کی کوشش میں ہے. گزشتہ ہفتے آئی ایم ایف کی اسپرنگ میٹنگز میں عالمی ادارے کی سربراہ نے پاکستان کے قرضوں کے حوالے سے کہا تھا کہ عالمی ادارہ پاکستان کے ساتھ مل کر کوئی پالیسی فریم ورک بنانے کی کوشش میں ہے، اور اس سے پہلے کہ پاکستان کا قرض غیر پائیدار سطح پر پہنچے اس کا حل نکالنے کی ضرورت ہے. پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدہ ابھی تک کیوں مکمل نہیں ہو پایا، یہ ایک ایسا سوال ہے جو پاکستانی مارکیٹس میں سبھی پوچھ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پر بھی اس بات پر بحث جاری ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ اتنی سختی کیوں کر رہا ہے. آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان معاہدے پر ملک بھر میں کافی بحث ہو رہی ہے. وزیراعظم نے گزشتہ روز اس حوالے سے فوج کے سربراہ کی کوششوں کو بھی سراہا. کچھ ماہرین معیشت سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے عالمی مالیاتی ادارے کے موجودہ پروگرام کے دوران کئی خلاف ورزیاں یا وعدہ خلافیاں کی گئی ہیں، اور ملک چلانے کے لیے حکومت کے مالی ضروریات سے متعلق اندازے آئی ایم ایف کے اندازوں سے مختلف ہیں، جس کی وجہ سے یہ کنفیوژن ابھی تک باقی ہے. اس وقت ہم بات کریں گے ڈاکٹر سلمان شاہ سے جو ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں، اور ان سے اس بارے میں جانتے ہیں کہ جو سچویشن اس وقت ہے ملک میں، اس میں کہاں جا کے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ جو ہیں وہ ہو سکیں گے. ڈاکٹر شاہ، مفتا اسماعیل کہتے ہیں کہ پاکستان جو کچھ کر سکتا تھا وہ کر چکا. ابھی وائس آف امریکہ سے ان کی بات ہو رہی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ تو پھر یہ دیر کیوں ہے؟ حقیقت ہے کیا آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ سختی کر رہا ہے واقعی، یا پاکستان نے ابھی تک کچھ شرائط پوری نہیں کی؟ ڈاکٹر شاہ، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جب تک ڈاکٹر سلمان شاہ سے رابطہ دوبارہ سے بحال ہوتا ہے ہم اس پہ بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے. جی ڈاکٹر سلمان شاہ، آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟
میں آپ سن رہا ہوں.
جی جی ڈاکٹر شاہ، ایک جو ہم بات کر رہے تھے مفتا اسماعیل سے بھی، وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے مفتا اسماعیل نے بھی کہا کہ پاکستان آئی ایم ایف کے حوالے سے جو کر سکتا تھا وہ کر لیا ہے، تو پھر یہ دیر کیوں ہے؟ حقیقت ہے کیا آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ سختی کر رہا ہے واقعی، جو ایک پرسیپشن یا جس طرح کی ایک بحث ہو بھی رہی ہے سوشل میڈیا پہ، یا پاکستان نے ابھی تک واقعی کچھ شرائط پوری نہیں کی؟
دیکھیے، میرا اندازہ ہے کہ کچھ شرائط جو ہیں وہ رہ گئی ہیں،
اور آپ کو پتا ہے آئی ایم ایف ایک پروفیشنل ادارہ ہے اور انہوں نے کام اپنی فائنینشیل پروجیکشنز جو ہیں پاکستان کی اس کے مطابق اس میں کچھ انہیں فائنینسنگ گیپس نظر آ رہی ہیں. اب کوئی 5-6 بلین ڈالر کی بات ہو رہی تھی, آئی ایم ایف 6 بلین کہہ رہا تھا, حکومت 5 بلین کہتی تھی, لیکن ارینجمنٹ جو ابھی تک سامنے آئی ہے ایٹ لیسٹ جو حکومت کے بیانوں سے پتہ لگتا ہے کہ سعودی عربیہ اور یو اے ای سے مل کے کوئی تقریباً 3 ارب ڈالر کی ارینجمنٹ ہے, اور اس کے علاوہ شاید 1 ارب ڈالر کی کسی اور سورس سے ہے. تو آئی تھنک بہت نزدیک پہنچ چکے ہیں لیکن گیپ پوری طرح مکمل نہیں ہوا. بٹ اوور آل اگر دیکھا جائے تو جو پرابلم ہے وہ کانفیڈینس کی ہے اور کریڈیبلٹی کی خاصی ہے.
تو اسی کریڈیبلٹی کی وجہ سے ایک ڈی سی میں پرسپشن یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو بھی وعدے کیے گئے ہیں, آئی ایم ایف اب چاہتا ہے کہ جو اگلا بجٹ ڈاکومنٹ بنے اس میں ان کو پوری طرح سے امپلیمنٹ کیا جائے, اس میں وہ ریفلیکٹ ہوں پالیسی دستاویز کے طور پہ. آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟
جی بالکل, آئی تھنک کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ دستخط بھی کر لیتے ہیں, پھر سارے اقدام بھی کر دیتے ہیں, پھر ان کو ریورس بھی کر دیتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ زیادہ پولیٹیکل پریشر پڑتا ہے تو سبسڈیز لینا شروع کر دیتے ہیں. تو ہماری کریڈیبلٹی تو خاصی لو ہے, اور اب کیونکہ حالات اس وقت سیاسی بہت خراب ہیں, نظر آ رہا ہے کہ ایک پولیٹیکل کرائسس سالو نہیں ہونے جا رہا اور کانسٹیٹیوشن کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, سپریم کورٹ کو کی اتھارٹی کو ایک قسم کا ریجیکٹ کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, تو یہ کریڈیبلٹی آپ کی کو بہتر نہیں کرتے اور خراب کرتے ہیں.
تو اگر جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کریڈیبلٹی کے حوالے سے کوئسچن مارکس آتے ہیں, شاید یہی پرسیپشن جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈونرز کا بھی ڈیولپ ہوتا ہے اور مختلف ماہرین اس حوالے سے اتفاق بھی کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے ہوتے ہیں ان کو پورا اس طرح سے نہیں کیا جاتا. ابھی بھی آج ہم دوبارہ سے دیکھ رہے ہیں کہ کیبنٹ میں ایک سمری موو کی گئی ہے جس میں 75 روپے کا جو ڈفرینس ہے وہ موٹر بائک والے جو ہیں ان کو پیٹرول کم دیا جائے گا, اور جو 800 cc سے اوپر کی گاڑیاں ہیں ان کو زیادہ مہنگے داموں 75 روپے کے ڈفرینس سے وہ پیٹرول دیا جائے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک ایسا پوائنٹ تھا جس پہ آئی ایم ایف کو کچھ کنسرنز تھے, دو آفیشلی سامنے نہیں آئے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوبارہ سے پٹ آف کر سکتا ہے اس کو؟
ڈیفینیٹلی یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ یہ پروگرام میں یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ گورنمنٹ اس طرح کی انفنڈیڈ سبسڈی دے گی جو کہ بڑا مشکل ہوگا کنٹرول کرنا بھی, اس کی ابیوز بھی خاصی ہوگی. میرے خیال میں اگر یہی پیسہ وہ بی آئی ایس پی کے ذریعے ایڈیشنل پیسہ دے دیتے تو وہ آئی ایم ایف کو قبول ہوتا.
تو یہ کراس سبسڈی آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کو قبول نہیں ہوگی؟
موسٹ پرابلی یہ ان کو قبول نہیں ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی امپلیمنٹیشن میں بہت پرابلمز آ سکتی ہیں. بہرحال یہ اگین کریڈیبلٹی کو جاتا ہے, اگر ان کے ساتھ بیٹھ کے پہلے بات ہو جاتی تو اٹ وڈ ہیو بین اے ڈفرنٹ میٹر. اب پاکستان میں دیکھیں, آفٹر آل آئی ایم ایس از اے فائنینسنگ ایجنٹ, ان کا ادارہ از دا لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ فار بیلنس آف پیمنٹ کرائسز, تو وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک کا جو اس وقت رسک پریمیم ہے انٹرنیشنل مارکیٹس میں وہ 100% سے اوپر ہے, اس کے مینجمنٹ جو ہے وہ بہت کمزور ہے, مینجمنٹ کا فوکس اکانومی پہ نہیں ہے, وہ سیاست پہ ہے, اور اس کے تحت آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں.
تو ایک چیز ڈاکٹر صاحب, ایک چیز میں جو حکومت جس طرح سے, کیونکہ آف کورس اس وقت جو ایس ایل اے ہے, جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہے, اس حوالے سے مسلسل بحث ہو رہی ہے اور ہر طرف سے, اور خاص طور پہ پاکستان کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک امپریشن ہر دفعہ دیا جاتا ہے پاکستانی مینیجرز کی طرف سے کہ بہت جلد یہ ڈیل ہونے جا رہی ہے, لیکن جو اب تک کی کیلکولیشنز ہیں اس میں تو یہ مے کے مڈ یا جون تک بھی جا سکتا ہے. آپ کس طرح سے کیلکولیٹ کریں گے اسے؟
دیکھیں, آئی تھنک کہ اگر تو روڈ میپ آ جاتا ہے جو ابھی سپریم کورٹ میں جو باتیں ہو رہی ہیں, اور سپریم کورٹ نے آج کہا ہے کہ آپ آپس میں بیٹھ کے کوئی ڈیٹ فکس کر دیں, और अगर तो वो फिक्स हो जाती है तो फिर आई थिंक एक रोड मैप आ जाएगा और उसकी वजह से काफी टेंशन कम होगी, काफी अनसर्टेनिटी जो बिल्डअप हुई हुई है वो कम होगी। और अगर उस फ्रेमवर्क के तहत इलेक्शंस की अनाउंसमेंट आ जाती है, केयर टेकर गवर्नमेंट्स ठीक बन जाती हैं, इलेक्शंस हो जाती हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आके बजट बनाना शुरू करती हैं और वो बजट भी IMF की गाइडलाइंस के मुताबिक बनेगा, तो फिर चीजें सारी अपनी जगह पे आनी शुरू हो जाएंगी।
लेकिन टाइमलाइन आपके ख्याल में जो है वो कुछ मई जून में जाती है, या आपकी टाइमलाइन क्या बनेगी ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए?
आई थिंक हमारा बजट तो नॉर्मली जून में बनता है, तो उससे पहले पहले एक गवर्नमेंट आ जानी चाहिए और जो भी गवर्नमेंट आए उसके पास इतनी महारत होनी चाहिए कि वो बजट को बड़े जल्दी से एंड इन विद इन द गाइडलाइंस ऑफ द IMF प्रोग्राम।
अच्छा, एक चीज बिल्कुल लास्ट में मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि IMF के प्रोग्राम्स में बार बार हम जिस तरह से जाते हैं, और पाकिस्तान तकरीबन 22 प्रोग्राम्स में जा चुका है, 23वां ये है, और मिफ्ता इस्माइल से जो बात हुई हमारी, वो कहते हैं कि पाकिस्तानी मईशत अभी भी कम अज कम अगले 5 से 7 साल तक जो है वो IMF प्रोग्राम से बाहर नहीं आ सकती। आप क्या समझते हैं ये अगले प्रोग्राम्स के बाद या किसी लेवल पे तवील मुद्दत बुनियादों पर मजबूत हो सकेगी पाकिस्तान की मईशत, अपने पैरों पर खड़े होने के चांसेस क्या है?
देखें, एक तो चीज ये है कि अगर एक हुकूमत की क्रेडिबिलिटी अच्छी हो और ये तमाम प्रोग्राम के जो अपफ्रंट चीजें करनी थी उन पे वो डटे रहें और करते जाएं और अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा जो है उसकी भी एक्सेप्टेबिलिटी आ जाए, क्योंकि इसके बाद आपने क्या करना है? एक तो आपने प्राइवेटाइजेशन सारी करनी है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को काबू में करना है, बिजली के निज़ाम को आपने ठीक करना है। सो ये चीज़ें जो हैं ये अगर आप करेंगे एज अ पार्ट ऑफ योर एजेंडा तो फिर हो सकता है कि आपको IMF प्रोग्राम की जरूरत ना हो बाद में। अगर बन भी जाए तो वो उसमें कोई नई शराइत नहीं होंगी, यही प्रोग्राम चलता रहेगा और वो एक किस्म का बैकअप आपका होगा।
तो पाकिस्तान जो है वो कंटिन्यूअसली, जी जी,
अगर आप प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, डीरेगुलेशन नहीं करेंगे, लिबरलाइजेशन नहीं करेंगे, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, तो ये सारी चीजें जो हैं ये अब करनी पड़ेंगी, इसलिए ये 5-6 साल की बात।
राइट, बहुत 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 शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह आपका, आप हमारे साथ थे और खासतौर पर रिफॉर्म्स के हवाले से आप बात कर रहे थे कि इतनी रिफॉर्म्स जब तक नहीं होती और जो बुनियादी रिफॉर्म्स हैं, 20 साल से आपसे मेरी भी बात हो रही है इसी कॉन्टेक्स में और हमेशा इन्हीं रिफॉर्म्स के हवाले से हम बात करते हैं, जब तक तो नहीं हो पाई, ऑनवर्ड्स क्या इस पर एक्सपेक्टेशंस हैं, दैट्स स्टिल अ बिग क्वेश्चन मार्क। पाकिस्तान की मईशत में क्या बुनियादी मसला है, ये एक ऐसा सवाल है जो कि हम हर दफ़ा री एवेलुएट करते हैं और हर दफ़ा हमें मुख्तलिफ जवाब इसके मिलते हैं, लेकिन बुनियादी वजूहत वही रहती हैं कि अब तक अगर हम देखें तो IMF के 20 से ज़्यादा प्रोग्राम्स लेने के बाद भी मुल्क के मौशी मैनेजर्स हल नहीं कर पाए ये बुनियादी मसाइल और पाकिस्तान को बार बार IMF के पास जाना पड़ता है। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने इस पर भी बात की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस बयान से भी इत्तेफाक किया कि पाकिस्तान ने जो कुछ करना था वो कर लिया, असल मामला बैरूनी ममालिक से मिलने वाले कर्जों में ताखीर का है।
मईशत का बुनियादी मसला यह है कि हम अपनी चादर देख के पैर नहीं फैलाते, जो हमारी आमदन होती है उससे ज्यादा हम अखराजात करते हैं हुकूमत के, जब हुकूमत अपनी आमदन से ज्यादा अखराजात करती है तो वो पैसे इसको कर्ज लेने पड़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों के पास कर्ज नहीं ले पैसे होते तो वो हमको बाहर से कर्ज देना पड़ता है। और जो दूसरी वजह पाकिस्तान की बहरान की है वो ये है कि यहाँ पे चूंकि जो भी मनी सप्लाई और दीगर चीज़ों की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवेल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गया है, तो गरीब की कमर भी टूट गई है, मिडिल क्लास की कमर भी टूट गई है और हुकूमत के ख़जाना जो है वो भी अब उसके लिए भी मुमकिन नहीं है कि वो अपने तमाम वाजिबात खुश उसलूबी से दे सके।
इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना बने कुछ 6 माह हो चुके हैं और 6 माह से ही IMF का प्रोग्राम तातुल का शिकार है, जिम्मेदारी इसहाक डार पर आयद होती है या IMF पर?
खुद ही फैसला कर लें कि ज़रूरत किसको है, किसकी ज़्यादा, हमें IMF की ज़्यादा ज़रूरत है या IMF को पाकिस्तान पे नहीं लोन अगर देगा तो IMF कितनी मुश्किलात में फंस जाएगा, और पाकिस्तान IMF से लोन नहीं लेगा तो पाकिस्तान ज़्यादा मुश्किलात में फंसेगा या नहीं, ये इसका पहले का फैसला इसका तयन कर।
वज़ीर आज़म का तो कहना है कि अब IMF का कोई बहाना नहीं चलेगा, ہم نے تمام شرائط پوری کر دی.
یہ بات بالکل ٹھیک ہے وزیر اعظم صاحب کی کہ جو پاکستان کر سکتا تھا وہ پاکستان نے کر لیا, دیر سے کیا, بہت دیر سے کیا, اس کا نقصان بھی ہوا لیکن کر لیا. آئی ایم ایف نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ 3 بلین کافی ہوں گے, انہوں نے کہا تھا کہ 6 بلین ڈالرز آپ لے کر آئیں, لیکن ذمہ داری جو ہے وہ جس کی بھی ہو کمپلیٹلی غرض ہماری تھی, اس لیے ہم کو ہر چیز وہ کرنی تھی جس کے تحت یہ پروگرام ہو جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں ہوتا وزیر, یا اگر مجھے ہٹا بھی دیا ہوتا اور اگر احسن اقبال جیسا کوئی وزیر ہوتا تو یہ اکتوبر نومبر تک انشاءاللہ یہ ہو چکا ہوتا پروگرام.
یعنی آپ پریفر کر رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کے مقابلے میں احسن اقبال زیادہ بہتر وزیر خزانہ ہوتے پاکستان؟
جی.
اچھا, یہ پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں, یہ پاکستان کی امداد میں اس میں اشورنس دینے میں اس قدر ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں؟
یہی مسئلہ ہے نا کہ آپ کے بڑے اچھے دوست ہوں گے, لیکن اگر وہ آپ سے بارہا بارہا جب بھی ملاقات کریں, آپ سے پیسے مانگیں, تو شاید آپ بھی کترائیں گے ان سے ملنے کے لیے. اب ہم جو ہے, مطلب یہ کون سی دوستی ہے کہ جس کے اندر ہم تھوڑے دنوں بعد جا کے سعودی عرب سے پیسے مانگ لیں؟ یہ کون سی دوستی ہے کہ ہم ہر تھوڑے دنوں بعد جا کے لوگوں سے پیسے مانگ لیں؟ کبھی چین کے پاس چلے گئے, کبھی یہاں چلے گئے, کبھی وہاں چلے گئے. وہ لوگ بھی تو سوچتے ہیں نا, جو سعودی عرب کے وزیر نے تو یہ کہا ہے, علل اعلان کہا ہے کہ بھائی پاکستان کو یا دنوں جو ممالک ہمارے پاس پیسے مانگنے آتے ہیں ان کو بھی تو خود کچھ کرنا چاہیے. ہم کیوں اپنے گھر سیک نہیں کرتے جب آپ 20% بجلی جو ہے وہ کھو دیتے ہیں راستے میں ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن میں, جب آپ 10-10% تک بل کلیکٹ نہیں کر سکتے, تو یہ آپ کو سعودی عرب نے کہا ہے, یہ آپ کو چین نے کہا ہے, یہ کس نے کہا ہے؟ آپ
کیا واقعی پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ٹل چکا ہے؟
پاکستان کا آئی ایم ایف سے ایک اور اگریمنٹ ہو جائے گا تو پھر ڈیفالٹ رسک کا خطرہ کم ہوگا, ختم نہیں ہوگا, کم ہوگا. اس کے بعد آئی ایم ایف کا ہم کو ایک اور پروگرام کرنا پڑے گا, اور پھر اس کے بعد جب سیکنڈ پروگرام ہو جائے گا اور کچھ عرصہ نکل جائے گا تو پھر انشاءاللہ ختم ہو جائے گا.
تمام جو مالیاتی ادارے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو اس دفعہ گروتھ ہے وہ 1% سے بھی کم رہے گی, اس کا اثر ایک عام پاکستانی پہ کیا پڑے گا؟
غریب ہو جائے گا وہ. 2% سے زیادہ آپ کی پاپولیشن بڑھتی ہے, اگر 1% سے کم گروتھ ہوگی تو ہر پاکستانی اوسطاً غریب ہو گیا.
آپ پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی حصہ ہیں, آپ اور شاہد خاقان عباسی کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کو کافی نقصان پہنچا ہے, وہ آنے والے الیکشنز میں بھی نظر آ سکتا ہے, آپ اس کی ذمہ داری لیں گے؟
اگر کوئی میرے اوپر یہ ذمہ داری ڈالتا ہے کہ میں فرد واحد یا میں اور شاہد جو ہیں, شاہد بھائی جو ہیں, وہ مسلم لیگ کو نقصان دے سکتے ہیں, تو ٹھیک ہے, وہ آپ ان کا ایک وہ خیال ہو سکتا ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیے, شاہد عباسی صاحب اور میری اور مصطفیٰ نواز کھوکر کی اور تمام سیاستدانوں کی اولین لائلٹی جو ہے وہ پاکستان سے ہے, ہماری لائلٹی کسی پارٹی سے نہیں ہے.
کیا یہ آگے جا کر کسی نئی جماعت یا نئی تنظیم میں کی شکل اختیار کر سکتی؟
اس کے اوپر ہم دروازہ بھی بند نہیں کرتے, نہ ہم نے کبھی کیا ہے. ہمارا مقصد سیاسی جماعت بنانا نہیں ہے, ہمارا مقصد پاکستان کے اندر جو اس وقت سیاسی کشیدگی ہے, جو معاشی بحران ہے, اس کو ختم کرنا ہے, اور ہم نے اس کا حل بھی دیا ہے.
پاکستان میں حکمرانی اور طاقت کے ایوانوں تک پہنچنے کے لیے قبولیت بھی ضروری ہوتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی قبولیت, وہ کیسے آپ حاصل کریں؟
بھائی مجھے تو کسی کی قبولیت نہیں چاہیے, رمضان کا مہینہ اللہ کی قبولیت تو چاہیے. دیکھیں, ہمارا جو مقصد ہے وہ کوئی پاور کا اصول نہیں ہے, ٹھیک ہے. شاہد عباسی صاحب کو آبویسلی وزارتوں کی آفر تھی, انہوں نے نہیں لی. مصطفیٰ کو وزارت کی آفر تھی, انہوں نے نہیں لی. مجھے بھی جب فائنانس منسٹری لگایا تو شہباز صاحب نے کہا کہ آپ واپس آ جائیں, تو مجھے بھی کوئی وزارت وغیرہ کچھ مل سکتی تھی چھوٹی موٹی, میں نے بھی وہ نہیں لی. تو ہمارا مقصد یہ نہیں تھا, ہماری بات یہ تھی کہ ہماری لیگسی کیا ہونی چاہیے.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان رخ خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
ایشین آو وزیا.
من آو وزیا.
نن او وضعیت د خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مشي د روغتیا او سوکالۍ په هیله مزه نو شواش نه د روان خبرونه کوربنه په روان خبرونه کې درته د سیمه او نړۍ خبرونه لرو. همدارنګه د سوداګرۍ او پنګاوني د خوني چارواکي وایي چې د افغانستان په ګمرکونو کې د سانتیاو درامنځته کېدو سره سره اوس هم په ګمرکاتو کې زنې جدي ستونزې شته. دا ستونزې بچي او ورسره د واردات او صادرات په موضوع چې طالب چارواکي وایي چې زنې اسانتیاوي هم په دې برخه کې رامنځته شوې دي. هم په رپورت لرو او هم د قدرمن ملما ډاکټر صاحب مخلص سره چې د سوداګرۍ د خوني د مدیر هیئت غړی دی دغه سره هم خبرې کوو. نو په فایل کې به د سیمې او نړۍ خبرونه واوري وروسته به رپورت او بیا به ملما سره د رپورت په موضوع هم بحث ولرو.
ویانگ سید سلیمان شاہ د ملګر ملتونو د عمومي منشي د سیاسي چارو مرستياله امينه محمد واي چې هغه نړیوال سازمان با پر رسمیت باندې د طالبانو د پیژندلو پاړه د بحث لپاره یو کانفرنس جوړ کړي. نو مولې د طالبانو سره د تعامل د جاري ساتلو پر ضرورت ټینګار وکړ. د خبر تفصيل
میرمن امینه محمدی د دوشنبه په ورځ نو وخت د امریکا د پرنسټون د پونتون د عامه او نړیوالو چارو د پنځه لخوا په یو ترتیب شوی سیمینار کې ګډونوالو ته وویل چې په دې نړیواله غونډه کې به په نورو سربیره د افغانستان لپاره د نړۍ د ټولو هیوادونو ځانګړي استازي په ومه کې سره راټول شي. میرمن محمدی وویل چې تر راتلونکو دوو نه پورې به د افغانستان لپاره د ټولو هیوادونو ځانګړي استازي لومړی په سیمه کې په یو غونډه کې سره راټول شي. میرمن محمدی وویل چې مونږ هیله لرو چې مونږ به هغو لومړنیو کوچنیو ګامونو اخیستو ته لار ومومو چې مونږ بیرته د طالبانو د رسمیت پیژندلو له لارې د اصولو پر اساس رسمیت پیژندلو ته سم کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دې کانفرنس ته جوړېدو څخه هرکلی کړی او سپارښتنه یې کړې چې د امریکا د متحده ایالاتو او د طالبانو ترمنځ د دوه هوکړې بشپړې پلي کېدل باید د یو ګډ هدف په توګه ومنل شي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
په عین وخت کې د ملګرو ملتونو لخوا پر رسمیت باندې د طالبانو د پیژندلو په غرض د افغانستان د ځانګړو استازو د کانفرنس د رابللو له اعلان وروسته ځینو افغانانو د ټولنیزو رسنیو له لارې ملاتړ او ځینې پر خلاف جلا جلا عکس العملونه څرګند کړي دي. زمونږ غږ له واشنگتن نوري. د افغانستان لپاره د پاکستان د سفارت شارج دافیر یا ناظم الامور عبد الرحمن نظامانی د سه‌شنبه په ورځ کابل ته لستنیدو وروسته د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره وکتل. نظامانی له متقی سره د ملاقات په تعقیب د سفارت د ټویټر په پاڼه لیکلی دي چې دواړه د علاقه وړ موضوعاتو په باب وغږېدل. د روغتیا د نړیوال سازمان عمومي رئیس ټیډروس اډهانام کیبریاسس په یوې بیانې کې ویلي چې د طالب چارواکو لخوا د ښځو له بنیادي حقوقونه د سرغړونو او د ملګرو ملتونو له روغتیایي مؤسساتو سره له کار کول نه د منع کولو له امله خورا سخت مایوسه شوی دی. کیبریاسس پر برحاله چارواکو غږ وکړ چې په دې اړه پر خپلې پرېکړې له سره غور وکړي. د فرانس پریس خبری اژانس د ریپورت له مخې د ملګرو ملتونو پر اختیاري پروګرام یا یو ان ډی پی د افغانستان د بشري وضعیت په اړه په خپل وروستي ارزیابۍ کې چې د سه‌شنبه په ورځ خبره کړې خبرداري ورکړې ده چې چارواکو لخوا پر خوځو باندې د کار په برخه کې د محدودیتونو لامل به د نړیوالو بشري مرستو د کمیدو په نتیجه کې وسنۍ اقتصادي وضعیت بدتر شي. د افغانستان سیمه او د نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. سپینې ماڼۍ او د متحده ایالاتو د کانګرس غړو د سوډان په کورنۍ شخړه کې ښکېلو خواو ته خواست وکړ چې د جنګ نه لاس واخلي، خو څارونکي فکر کوي ممکن چې پر خرطوم باندې د واشنگتن اثر او رسوخ محدودي. د شنبې په ورځ د سوډان د پوځ د لیډر رئیس جنرال عبدالفتاح برهان او د هغه د مرستیال او د چټک ملاتړ د وسلوالو ملیشو یا آر ایس ایف د قومندان حمدان ګالو چې په همتی هم شهرت لري ترمن د قدرت په سر د اختلافات العمل په پایتخت خرطوم او څو نور خرونو کې جنگ ونښته. په لسګونو کسان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. دولتی او شخصی ودانیو ته هم زیان اوخته. په واشنگتن کې د امریکا خبریاله د امریکایي مامورانو له قوله وای د محدود افشان سره سره به متحده ایالات په سودان کې د سولې لپاره زیار باسي. په عین وخت کې د یو تازه خبر له مخې سعودي عربستان د دواړو سیالو خواوو ترمنځ د جنگ د پای ته رسولو لپاره خپل منځګړیتوب پیل کړی. د واشنگتن پوسټ ورځ پاڼې د امریکا د جیو سپیشل استخباراتي ادارې د یو افشا شوي محرم سند په استناد د سه شنبې په ورځ رپورټ ورکړی شاید چې د چین پوځ د جاسوسۍ لپاره یو پرمختللی اکتشافي ډرون په کار واچوي چې لږ تر لږه درې وارې له خپل غږ نه په فضا کې په سرعت پرواز کولی شي. د چین حکومتي چارواکي وایي چې په بیجنګ کې د اور د لګېدو په پیښه کې 9 کسان مړه شوي او مجموعا 9 کسان ټپیان شوي دي. درېو کسانو روغتیايي وضعیت خراب دی. توقع ده چې د جنوبی کوریا جمهور رئیس یون سوکیویل د امریکا او جنوبی کوریا د ملګرتیا د اویاومې کلیزې د لمانځلو په مناسبت د اپریل په 16 واشنگتن ته سفر وکړي. جمهور رئیس بایدن با د جنوبی کوریا له مشر سره د شمالي کوریا لخوا د دواړو هیوادونو امنیت ته د متوجه شوي تهدید د دفع کولو په باب په تفصیل خبرې وکړي او هم به ورسره له چین نه جنوبی کوریا ته د ځینو مهمو صنعتي اکمالاتو د اړولو په اړه هم ورسره وغږیږي. د شمالی کوریا دولتي رسنیو نن د چهارشنبه په ورځ دغه هیواد د مشر کیم جانګ اون له قوله خبر ورکړ چې هیواد د یو پوځي سټلایټ د جوړولو کار بشپړ کړي او چارواکو ته امر کړي چې د پلان سره سمې توغولو تابع وکړي. ملګری ملتونه وایي چې د هغه نړیوال سازمان د سرمنشي انټونیو ګوټرش او د څو نورو لوړپوړو مامورانو پر خلاف د امریکایي استخباراتو لخوا د جاسوسۍ په اړه د امریکا د حکومت د یو محرم رپورټ د افشا کېدو وروسته رسمن واشنگتن ته شکایت کړی. امریکایي ساخت هوډ زرونه یا بازوکا ماشینونه چې کولی شي په دقیق ډول د دښمن هدفونه په نښه کړي د 2020 میلادي کال له جولای راهیسې له یوکراني ځواکونو سره د روسیې د تیری په دفع کولو کې خورا زیاته مرسته کړې او ویل کېږي که څه هم چې طالب چارواکو د میتام فیټامین د نشاورو ټابلیټونو د تیارولو د اساسي مادې افیډرا د تولید او خرڅلاو پر خلاف د اقداماتو په ترڅ کې د عبدالودود بازار په شمول یو شمېر دوکانونه او کورونه تلاشي کړي دي، خو بیا هم له 2021 میلادي کال راهیسې په پاکستان، هند، تاجکستان، قرغزستان، ایران، ترکیه، عراق، متحده عربي اماراتو او سریلانکا کې چارواکو په فوق العاده زیاته پیمانه دغه ماده نیولې چې فکر کېږي افغانستان نه سرچینه اخستې وه. د خبرونو پای.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنه اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. اوس هم په موکې رپورټ چې د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونی چارواکو ویلي دي چې د افغانستان په ګمرکونی کې د سانتیاو د رامن سکیدو سره سره اوس هم په ګمرکونی کې زنه جدي ستونزې شته. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې هڅه کوي ترڅو سوداګرو ته زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونی چارواکي وایي چې په ګمرکونو کې د سوداګریزو توکو صادراتو او وارداتو د انتقال لپاره سیستمونه رامنځته شوي او د پخوا پرته له ګمرکونو څخه په چټکۍ سره مالونه ایستل کی. د دغې خونی د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی امریکا غږ ته ویل چې پخوا په ګمرکونو کې ځینې کړۍ د خپل شخصي ګټو په خاطر د شفافو سیستمونو د تطبیق مخه نیوله، خو اوس دا سیستمونه تطبیق کیږي. د سوداګرۍ او پنګونې د خونی دغه چارواکي د وینا وس مهال د سوداګریزو توکو د کاغذي پړاوونو چارې په کم وخت کې بشپړېږي او توکي هم ژر له ګمرکونو څخه ایستل کیږي. په ځنګړي ډول هغه توکي چې ژر خرابېږي لومړی له ګمرکونو څخه ایستل کیږي او بیا وروسته کاغذي کارونه ترسره کیږي.
بعضي مشکلات تخنیکی او زیربنایي وجود لري قبل نن بودن و تعالی هم متاسفانه هستند کې ما لابراتوارهای مجهز د او جنا داریم و مشکلات هستند. ترازوها کې اصلا هم ستاندارد نیستند. بعضی امی هنگرها و ذخایر و سردخانه ها و اینمی مسائل اکثر در گمرکات وجود ندارد.
خاغلی علی کوزی وی چیز سوداگر و دستونزی پا پرلپسی دول در مالی وزارت او طالبان و لکمه سر مسرح کری خسرو سلا حل شوی ندی. پا ورت وقت در طالبان در حکمت در مالی وزارت در گمرکون و عمومی رئیس عبدالمتین سید وی چی در دغو سونزو در حل پارا در خصوصی سکتور دستازو پا گردون یا کمیته جوره شویده. در خاغلی سید در وینا پر اساس در سوداگر در پار از اسانتی و در برابرول پا خاطر در مالی وزارت مالیاتی قوانین در خصوصی سکتور پا مشوره ترتیب کری چه دیر جر به تایید او در اجرا ور و گرزی.
طول موضوعات انشاءالله زمانگه نوی قانون ده تصویب لانده ده او کار تقریبا آخری مراحل در رسیده لیچه منگه در خصوصی سکتور سرم پیغه موضوعاتو که نگدین کار کرده ده او انشاءالله تلا دیر زر با منظوری تا انشاءالله منظور سی ده مشرطابی دفتر نو ده ملت پا خدمت که ببران دیسی.
در طالبان در حکمت در سنت و سوداگر وزارت هم ویچی پا گمرکونی که سوداگر تا در زیاد و سهولتون در برابر اولو حسی کهی. در دقا وزارت ویان اخوانزاده عبدالسلام جواد ویچ پا خواب چی گمرکون تا معلول و رسیدل در توک و کاغذی کارونو در بشپریدو بحیر با دیر ایوازی اخسته خوست پا لگو رزو که در کارونو ترسر کیگی. خاغلی جواد ویچ دوی در ایران و پاکستان سر پا خبرو بوختی چی در گمرکی اسناد و بحیر در بشپریدو چاری سلی ساتو که ترسرش.
حالا 8 ساعت شفت کاری ماست. آل مایی رو با 24 ساعت در سال جاری تصمیم داریم تبدیل بکنیم. وقتی که مال ما هیچ موتر ترستاد نمانه در 24 ساعت در 3 شفت کارمندای مختلف بیاین کار پیش ببرن اسنادشان تا مراحل بکنن چی در باب صادرات باشه چی در باب واردات باشه.
اقتصادی و سازی سر از ایویچ در طالبان حکومت تخپل اواید و دلاری دو دپاره در گمرکی مالیات و بیل وره کرده چی در عمل واردات هم کم شویدی. خاغلی رضایی در وارداتی توکو در کیفیت در سنجول دپاره در امکانات و نشواله پا گمرکونی که دیو بل سوزی پا توگه یادوی اووی چی باید پا گمرکونی که در سیف تکنالوژی پا گرون در سانتی و سخه کارو آخستل شی خدا سینه چی در دول جلوختون رمانسه شی و بیتر سوک کاروانه خلی.
متاسفانه ظرفیت گمرکات بسیار پایین هست، مخصوصا گمرکات مشترک با پاکستان و روزها و هفته ها بارهایی که امکان فاسد شدن از وجود داره پشت مزها میماند در انتظار ورود به افغانستان یا صادرات از افغانستان. تاجران مکررن متحمل ضرر و زیان های زیاده شدن.
پیلی وقت که در نریوال بانگ راپور چیز تیر 2022 میلادی کل در اکتوبر پا میشکی خبر کرو ویلی چی افغانستان که در اقتصادی صحبت او پا خصوصی سکتور که در نکتاب نخیدی دل کیگی. خود در دغ بانگ در راپور لمخی افغانستان لهم در سر و تولونیز و او اقتصادی گواخون سر مخته. نریوال بانگ ویلی چی افغانستان که همه مساره پا خورا زیاد دول کم شوی چی وسر دغ هواد اقتصاد هم در پا خواه پر تلا کشنی شویده او در خلق و تقاضا هم کم شوی.
درانو اوریدونکو تاسو رپورت واوریده چې د سوداګرۍ او پنګونې د خونو چارواکو البته د خونو چارواکو ویلي دي چې د افغانستان په ګمرکونو کې اوس اسانتیاوي رامنځته شوې دي سره د دې چې یو څه ستونزې مشته ده. خاره د اداره خپل اسانتیاوي او ستونزې هم لري. خو سله نیکه مرغه په خبرونه کې را سره مخلص احمد صاحب د سوداګرۍ د خونو غړی را سره دی چې په دې برخه کې البته خصوصي سکتور برخه کې د اوږدې مودې سه کار کرده ده، تجربه لری او در طول مسائل ورتا روخانه دی. داکتر سه مخلص تلی مشیخ پراونه تا؟
سلام و نادرانه قدرمن خور تاس استاس همکاران او کول او ریدیم که تشکم و بخیر
کورم ودان. داکتر سه باول خوی جزا را کم در پختانه وکم چی پر عمومی توگا اوز در شخصی سکتور کاروبار څنګه ده؟ طبعا د سیاسي تحولات سره چې بدبختانه هر سیاسي تحول چې راځي که زمونږ به هر ملکونو سره اړیکې او که داخل افغانستان کې نو دغه اقتصاد او سوداګرۍ باندې هم بد اغیزه کوي. خو د ټولو مسایلو سره سره وضعیت ته که وکتل شي، اقتصادي ناورین ته که وکتل شي، همدغه موجوده وضعیت ته په کتو د خصوصي سکتور کاروبار څنګه ده؟
مننه. د افغانستان کې د اسلامي امارت د فتح نه وروسته لکه څرنګه چې تاسو ټولو ته معلوم ده بانکي نظام او خصوصا د مالي پروسه چې ده د افغان سوداګرو او د خصوصي سکتور د پیسو انتقال په برخه کې لویه ستونزه دا وه چې د افغانستان زیرمه کنګل شو، د بانکونو له لارې د پیسو انتقال صورت ونیوله او دا د افغان سوداګرو لپاره لوی اندېښنه او لوی خطر زنګ و. خو سره له دې هم چې د تجارت چې ده په ټپه ونه درېدله او الحمدلله تر نن پورې چې ده هماغسې په نورمال حالت سره افغان سوداګر خپل مالونه هم واردات برخه کې هم صادرات برخه کې کار کوي. اوس هم دلته مشکلات ډېر وو، خو د اسلامي امارت د فتحې څخه وروسته یوازینی شی چې افغان سوداګر لپاره ډېر زیات د خوښي ځای و هغه دا و چې په اداراتو کې د فساد لمن چې ده راغول شو. اوس خصوصا په عایداتي نهادونو کې او خاصتا په ګمرکاتو کې فساد چې ده بالکل له منځه تللی ده. هغه قانوني شکل سره چې اموال راځي دلته تجار محصولوي او په آزاد بازار او مارکیټ کې دوی سالم ډول رقابت کوي. پخوا تیر نظام کې د فساد شتون له کبله چې ده تجاران سالم رقابت نشو کولای، بعض خلک په یو شکل او بل شکل اموال چې ده مارکیټ ته ارزه کوله چې دا یو لوی ستونزه وه.
خدغه سالم رقابت کېدای شي ډیرو بخی ډاکټر صاحب، سالم رقابت کېدای شي چې تعریف شي چې دا اوریدونکو هم زمونږ پوه شي چې اوس تاسو وایئ سالم رقابت کې یعنی په څه معنی؟
سالم رقابت نم هدف دا و چې په خوا وختو کې خصوصا په ګمرکاتو کې بعض اقلامو چې عین جنسو عین کانیتو کیفیتو تعداد لرله، د یو کپ نه نه راتلله، یو په یو نوم په بل په بل نوم باندې. خو په ګمرکاتو کې یو لپاره چې دا هغه ګمرکي تعرفه یا قیمت یا کیسه کوټ چې دا په ټیټه بیه ورکول، او بل بل تجار لپاره چې دا په لوړه بیه، او د دې تر څنګ چې دا یو جنس راتلله په ګمرک کې تغیر جنس په نامه محصول کېدله، هماغه یو توکي یو تجار چې دا قانوني محصول کول مثلا شپږ لکه پنځه لکه محصول ورکول، بل تغیر جنس په نامه باندې هغه محصول اول په دوه لکه یو نیم لکه، چې کله دوی دواړه تجاران مارکیټ ته زده کوله، نو پرته له شک نه هغه څوک چې تغیر جنس په نامه باندې مال عرضه کوله مارکیټ ته، نو هغې لپاره به ارزان لوېدله، او هغه تجار چې قانوني محصول ورکوله هغې لپاره به قیمت دلته به ستونزه پیدا کېدله. پخوا وختونو کې کله چې زمونږ اموال انتقالېدله د ترانزیت له لارې د کراچي نه افغانستان ته، خصوصا د تورخم له لارې کله چې ننګرهار ته داخلېدله، دلته زمونږ کانټینرونه څشېدله، او دوباره چې ده تشې لارې چې د تورخم له لارې موږ غوښتله چې کراچي ته لاړ شي، دلته دپه پیدا کېدله، او هغه یو تش کانټینر یا یو موټر انتقال دا قصدن چې د هلته درېدل، یعنی موږ مجبور چې په یو تش کانټینر چې خپل لارې موږ انتقال کړو، یا ډریور په ذریعہ باندې یا خپل تجار په ذریعہ باندې هلته موږ پیسې ورکول، او دا د فساد لپاره چې د هغه زموږ ګاډې ته توقف ورکېدل. اوس الحمدلله که څه هم دغه ستونزه کله کله یو شمېر ستونزې اوس هم شته، خو د پخوا څخه فساد نشته. زموږ تش کانټینرونه په نورمال ډول سره تو هم ناوړي د پزای باندې چالتا و دريږي، او په تجار باندې د ټنشن راشي. دغه حالت او دغه اندېښنه چې د هوزم هم رافه شوې ده، دا یو له مهم زیرو څخه دی، او موږ لپاره لوی لاسرونه ده چې اوس موږ تجاران د دغه اندېښنې څخه خلاص شو.
بله، ما هم غوښتل پوښتنه وکړم، خو مننه ډاکټر صاحب مخلص احمد چې تاسو ځواب کړل چې زمونږ واردات صادرات اکثرا د تورخم په بندر یعنی په دې ترانزیتي لار یعنی ډیر دی د لارې پورې مربوط دي، او په دې باندې ولاړ دي د تجارتي یا سوداګري یا صادرات واردات فعالیتونه، چې دې سره ستونزه څنګه شو؟ ځکه اکثرا خصوصي سکتور لوی شکایت د همدې ترانزیتي لارې نو تاسو اوس خوخي خوي چې اوس دغه مشکل حل شوې ده، چې تاسو خبره چې دا هم یو لوی زیرې ده. او به خیچ تاسو خبره مې قطع کړ، تاسو نم اورم مخکې د طالبانو یو چارواکي ویل چې په داسې یو قانون کار کوي چې ترڅو سوداګرو ته پکې اسانتیاوي برابر شي خصوصي سکتور ته، نو تاسو د قانون خبرې چې څه شی دی پکې چې دا بلا د سہولت سبب شي خصوصي سکتور ته پر
مننه. اصلا زما هدف دا و چې دغه بعضې هغه مشکلات چې پیر وختونه ورځ تر بلې مخ په حل کېدو کې ده، اوس هم تورخم کې مشکل لرو، خصوصا د زیربناو په اړه باندې هلته ځای کافي ځای نشته. زمونږ بندروالي ساحه ډېره محدوده ده، هلته چې ده د کوم ساحنې چې ده هغه خامه ده، زمونږ د لاریو تګ راتګ، زمونږ د بارګینی، زمونږ د تخلیه لپاره مدران او اصلي کرنونه وجود نه لري. اوس هم په تورخم کې مونږ یو کرن لرو چې په هغه کې هم زمونږ بعض کانټینرونه جګیږي، او یا یو بل لارې ته انتقالېږي.
بله مخلص به یو پښتنه کله چې د تورخم لارې د تک را تک د پاره د عامو خلکو پر مخ تړل کیږي، آیا د سوداګرۍ راکړه ورکړه بندیږي، لارې ګانې تلې شي نشي، کومه خاصه ځنګړې لار ورته شته کنشته؟ تاسو هم اوس یادونه وکړه چې یو خامه لار ده د امدی تجارتي مالونو د پاره ده، کنه کله چې د بندر یا لار بندیږي د خلکو په مخ تجارتي راکړه ورکړه به بندي؟
نو په مختلف حالاتو کله چې یوازې په مسافرو باندې بندیږي، او بعض وخت کې تاسو موږ ترانزیتي او ترانسپورټي لار هم بندیږي، هم په مجموع کې چې موږ کوم خارګوټي چې په تورخم کې باید ضرورت وي، هغه کوم تاسیسات چې باید په تورخم کې ضرورت وي، خو څنګه ګمرکات وو بخش کې، خو څنګه ترانسپورټ وو بخش کې، متاسفانه موږ اوس ورنه محروم یو. موږ ډیر زیات په خوا وختونه هم خواست کړی ده، وړاندیزونه هم کړی چې دلته باید د مدرن ترمینل جوړ شي، خو څنګه د بارګیری لپاره، تخلیل لپاره، همدارنګه د محصول د پروسې لپاره. اوس کومه ترازو یا تله چې هلته ناسب ده، هغه هم چې د غیر مناسب ده، اوس هم تجاران ورسره مشکل دي. خو چې دا موږ د وزارت مالی د مشرانو سره شریک کړی، هغه وعده کړی ده چې ان شاء الله دغه ستونزې ورسره بلې بدلې لپاره حل
شي. دا د مالیاتي سیستم موضوع څنګه ده؟
د مالیاتي مسله خصوصا یو خو ملته مهمه لا کراونه دا او چې د تیرو کالونو هغه جرائم چې دا د مالیاتي جرائم مافیات اعلان شو، دا تجارانو لپاره ډیره زیاته ګټه ورسوله. د بلې خوا څخه اوس په ګمرکي تعرفه باندې، همدارنګه یو شمېر ګمرکي قوانینو باندې چې موږ په مختلفو پړاوونو کې دې سره مشکلات لرو، دغه د باندې هم چې د وزارت مالی ګمرکاتو ریاست کار پی شروع کړي، او په هر وخت کې خصوصا تو سره خصوصا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه سره دی ناست کوي، مجالس کوي، د دوی نظریات اخلي. خو تر اوسه پورې چې دا تر سره شوې نه ده، او امید لرو چې دا چې قانون عملی شي تر څو زمونږ د ټولنې د دایمي او ذهني شرایطو سره تطابق وکړي، او د خصوصي سکتور او بل خصوص د سوداګرو هغه غوښتنې ته باید لبیک او ځواب ورکړل شي. د دې تر څنګ باندې مونږه کا اوس هم دا اوس کا فکر وکړو، مونږه په تورخم کې مشکل دا چې مونږ سکینر نه لرو، هم صادراتي او وارداتي اموال چې انتقالي دي، هغه د فزیکی معنی لپاره یو زیات وخت نیسي، او بل چې د زمونږ یو شمېر اموال چې د تخریب کیږي په خپل ګمرکاتو کې، مونږه مجهز لابراتوار نه لرو. هغه لابراتوار هم چې هغه ډیره ساده شکل باندې، یا خصوصا مونږ د ادویجات په برخه کې کله چې مونږ ادویجات واردو، نو دا غا سمپل دی مونږ کابل ته مرکز ته د نګرار نه، او هغه به ته چې نتیجې راځي یو میاشتو نیم میاشتې دی، یو خپل ګمرک اوس مونږ قصري او هغه د ضرورت ور ګودامونه نه لرو تر څو مونږ خپل دوايي هلته ذخیره کو. کله کله
بله د دې ستونزې د حل لپاره چارواکو سره اړیکه نیولې ده، طالبان څه وایي چې دا څنګه به څنګه؟
بالکل بالکل، هر یو میاشت نه شروست خپل رئیس د عمومي ګمرکات موین صاحب دی ننګرهار ته، او حسن پول ولایت سفر کوي، خپل بندرونو ته ځي، حالت تجارانو سره ماسته کوي، د دې غوښتنې اوري، او په یو بخه کې اقدام کوي. خو دغه ستونزو ته د رسیدګي لپاره یو وخت زمان غواړي، چې په دغه اړون باندې مونږ هم چې دا د اوتاق تجارت لري اوراندیزونه رسمن چې دا وزارت مالی سره شریک کړی ده، او اله کوچه دغه برخه کې ورته زر تجربه رسیدلی شي.
بله ډیره مننه. بیا هم یعنی هر وخت کې د خصوصي سکتور ونده په افغانستان کې مهمه وا، او د اوس افغانستان یو اقتصادي بحران سره مخ دی، پانګوال د یو خانه زړه نه خکې پانګ ته، د بل خانه افغانستان ضرورت لري، دا د پانګونه برخه کې څه تفسیر لري، څه ویل غواړي، څونه پانګونه کیږي د ټولو سہولتونو د ایجاد سره؟ چې تاسو وایئ تجاران چې من اکثرا سرمایه په فرار کې و، خلک تجاران تلیو د افغانستان نه بهر دي، د څه تازه څه شته چې پانګونه شي وي په افغانستان کې تجارانو بیرته سوداګرۍ ته مخه کړي، چې یو څه د یو نیم کال مخکې خبره ده، البته چې دا یو کال یو نیم کال کې تجارانو وته سرمایه وته، څوک بیرته راغلي دي؟
واقعیت نه بس سرګې نه پتو مونږ یو شمیر قوانین دا خصوصا په تیر نظام کې وارداتي قوانین دا خصوصا مالیاتي نظام کې چې دغه د پاره مونږ د تعدیل غوښتنه کړې ده او دا د 22 کې چې د سوداګرو لپاره خصوصا د پانګوالو لپاره چې دا یو خنډ دی او خصوصا د دغه مالیاتو د چارو د قانون پاړون باندې چې د تدیر مشکلاتونه دي. که تام وزارت مالیه اوس اعلان وکړه او اعلان کوي چې دې اغاسي هدف څخه تیر کال چې دا تقریبا 15.3% چې شپږ اشاریه 15% د زیاتوالي د وایي څخه خو له دا واقعیت ده او د دې ترڅنګ باندې همدغه واردات او همدغه صادرات چې د تیر کال کې د مجموعي بودیجې څخه تقریبا 15% څخه زیات اوایل چې د ټول امر د موکاتو درک نشوي نو په دغه برخه باندې چیرې حکومت او خپل د اسلامي امارت نشان غواړي چې دلته پانګونه وشي او باید تجارو لپاره فرصت پیدا کړي او د فرصت ترڅنګ باندې دی باید حمایه شي تر څو چې دوی لپاره د حمایوي پروګرامونه نجات نشي او د دې هغه غوښتنې په نظر ونیول شي نو زه بیا فکر نه کوم چې دلته خلک زړه خوښي. موږ هم دا اوس بعضې ستونزې لرو خصوصا زمونږ د روباوار همدارنګه زمونږ د کلنۍ بیلانس رای پر اړوند باندې چې دغه موږ بار بار ریاست میاوایت سره خبره کړې همدارنګه په وخت کې مخکې موږ سره ریاست میاوایت راغلی هغوی سره مطرح کړه هغوی ښه په سړه سینه باندې اوري او موږ سره د دغه مسائل او د ستونزو د حلولو تعهد او وعده کړی ده او امیدوار یو چې ان شاء الله دغه ستونزه به حل شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب مخلص احمد او چې د ننګرهار ولایت نه د خصوصي سکتور د ستونزو او په دې ورستیو کې په لاس راوړنو د واردات او صادراتو په څرنګوالي او کوم اسانتیاوي چې ایجاد شوی دي پاره د امریکا غږ آشنا رادیو د نن او وضعیت په خبرونه کې وغږید. ډیره مننه مخلص
مننه
تاسو نوم کول ما السلام علیکم. مننه قدرمن اوریدونکو د نن او وضعیت خبرونه هم په همدې پای ته رسیدي. مننه چې تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدونکو هستی او خبرونه اوري خبرونه خلانی دی خلاص درنو اوریدونکو په لاندو شیبو کې د ساسو غاک خبرونه پیلېږي چې ساسو غاک خبرونه کې به تابن د نوم نه پیدا ده چې تاسو به پکې برخه اخلي خپل نظریات پیشنهادات کا راغنداز سالما راغون کې انتقادات لري هم زایشتره چې تاسو یې مطرح کړئ نو کور مودان چې خبرونه اوري تر بیا دمل شي.